موضوع چې خپل خلکو پر لوی سرنوالي باندې انتخاب درلود. په صورت تر راتلونکي خبرونې الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشري انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبد الله رسمي کاندید دل دي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزیزان خبرونه ته ځانګړي شوی د بهمره سره وري. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اسنوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ماسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
تر غنی مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خپلو دو مرستلانو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتي دوهم مرستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایه ریاست څوکۍ سره له دو مرستلانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د لوګر د والي محمد انور اساق زید موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 د محمد اغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوی دی. د لوګر والي محمد انور اساق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې ته زیان نه دی رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوګر خبر پرلار باندې زمر پر کتار باندې انجاری موټر بوم وسو لیل الحمد رئیس امنیت ملی هم زما سره په موټر کې موږ جوړو دماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عجله شفا ورکړي.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والي او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تېره شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تېره شپه هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلي حلیمي وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا 1000 نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپلاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 43 تنو ته ورسېد. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتري د هیدالګو په ایالت کې شوې 43 تنه نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 تنو مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپلاین څخه تیل لیکړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې د کوم شي له عمله تیل اور اخلي او لمبي هر خواته خبريږي د مکسیکو لوی ترنوالو ول په دې اړه چېرنه کوي چې د خلکو له خوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوی د برېښنا د شارټي له عمله دغه چاودنه شوې ده. هغه ویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په موسکو او یو شمېر نورو خبرونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یوه ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی وي د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغو لانجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادا کوي د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړي وو او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لانجې د هواري لپاره خبرې تیزې شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو ایس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له در دنیل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنونسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاسو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپلو پلګانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوجری افغانستان این فیصله را بکنه کار صورت میگیره.
بلخوال دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. شنونکي وایي دا یوازې یو تکتیکي چلند دی.
تاکتیکی برخورده، ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج ود الحمدلله هیڅ تغییر جدي درې به وجود نه آمده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحال وکیلان تر کومې مودې په خپلې څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنی هنداره د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خپرونې هم د روانې برنامې برخې دي. راسره پاتې شي. درنو دوستانو زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپلو پلویانو ته بیلابیلې خبري غونډې درلودې. خبري ورته پکې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې کده راتون کې ولسمشر شي نو د اجرایي ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونه وسی. خو اجرایي رئیس عبدالله ویلي دي چې د حکومت کې به د اجرایي ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واسیل وصال تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې ولسمشرزو انتخاباتو ته بل نومان نوررحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې دې سره د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشرزو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د خاغلی غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنې وروسته وویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپل اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډېره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د ده د حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرني سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیه نړۍ ته تهدید نه دی بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشرزو ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نومان په توګه معرفي کړه او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایي ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوی جرگی افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت می گیره. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی ازوی ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
بله اکرام صاحب، تروسه دغه ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، ګلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جریلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوران دی بل نومان نوررحمان لیوال هم نوملیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشرزو ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی و چې ولسمشرۍ ټاکنې به د وري په 1ویشتمه یا د اپریل په 6مه ترسره شي، خو د 3 ډسمبر په 6مه دې کمیسیون وویل چې ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د سرطان یا چنګاښ یا د 2019 کال کال جون میاشت کې تر سره شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یې ورسته یو راز ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشر انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. له دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشر پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. خوشونونکي وایي دا یوازې یو تاکتیکي چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پخواني ویاند فضل الرحمن اوریا ویلي چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راوروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشر پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیات سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، له یاد شمېر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بېلابېلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبره یې غوښنې برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 و. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند رسنیز ټیم غړی فضل غنی حکمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسۍ کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې له نیکه مرغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلند ته په پام سره اټکلی هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري و موریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. خوشونونکي وایي دا یوازې یو تکتیکی چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وایي چې د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایی رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي، ځکه کاري موده یې ختمیږي. اغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپل معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیول سره په خپل د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیول سره فکر ما په فکر چې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایی ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دی خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایی ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي، کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید ل خپل دندې هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیداولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي. اما رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کومو نمایندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې مرحله مریول اجرا دی، اې دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوستو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندید اوسو، اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري، او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چیز همکار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ او ویل چې یوازې د وروزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچه پکې ټیټه وه. په دغه نور جزئیات در رحمت افغان پر راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لرې سوې او پر ځای یې بله ښځه راغلې. هغه وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکنډي، لغمان، زابل، ارزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لږ څه بدلون پایلې تایید سوې یوازې د ورزګان په پایلو کې یوه ښځه لری سوې ده.
و او هم یک خواهر است او تغییراتی به وجود آمده.
ښاغلی سید زیاته کړه چې ډېر ژر به د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د رایو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې سب شوي شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت سوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکۍ چې کم وو.
او په بل قدم کې بدلون چې دغه ولایتونه سید نتایج یا پایل اعلان شوله تقریبا دغه ولایتونه دي چې په وکه دغه کلکیچ لړۍ ډېر اوچته نه و پکې ټیټه وه، شکایت رقم هم ټیټ و او په دوه قدم کې هلته کلکیچونه هم ډېر اوچت نه و. دوی هغه زر زر خلاص کړي. ولې ولیدل چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته د کلکیچ لړۍ اوچته ده او په عین حق شکایتونه هم ډېر موجود دي، دا
بل خاطر اونۍ د کابل ولایت او د کوچانو حفظې ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمېر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه څېړي او ورستۍ پایلې اعلانوي.
زموږه غږ آزادي راډیو نو ورې درنو دوستانو وامه لري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نهو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. خو آیا د افغانستان د ولسی جرګې برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکیو د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده.
از نگاه پرنسیپ تا زمانی که ولسی جرگه دوره ابده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگه با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بدن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت از این که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم علتش عدم با وجود آوردن خلا در قوای ثلاثه است که باید خود عربی قوای ثلاثه افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه میشه در مجموع نظام تحت سوال ده و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی مسئولیت خواهد داشت آقای رنجبری وظایف از اینا؟ یا مشکل موکلین خود چطور حل خواهد کردن در حالی که دوره از اینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن به ولسی جرگرای افتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمی فهمیم که فردا چی واقع میشه در این وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری از اینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دمه پیدا کرد. آله هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. این خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابدا افتتاح نشده اینا را تعطیل هستن. یا
زموږ غږ له آزادي راډیو ناورې. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولي سرحد سولي خبري خیروانی دی او هیله مند چې خی پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړي او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما دا اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې ما سره ډېر کم کسانو شپږو کسانو په جمله کې او دوی اویا اتیا کسه ورته چې موږ ناسته وکړه. تو ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره په وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسلې وخت وي د چاپي بروژو مخنیوي به نه کیږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړي وي، او دریم د قربان موضوع دوی هم درې وخت وي. لومړی وخت دا و چې په ټول قوت په هغه سیمه کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسایزي پیل شي. چې هغه ما په ډېر ورین تندي منلې ده او هلته مې کار شروع کړی. عملا دارنګه د موږ نه یو وخت کړی و چې د مراور تر غاښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یو وخت دی ده، هغه کلینیک نه کار روان ده.
خلک هم په دې خوښ دي چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو د پاره هڅې توندې شوې دي.
زما نوم فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو، او د کونړ د والي وسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشرانو سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ یې ستایو، او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې وکړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو څو میاشتو افغانستان کې سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو ترڅنګ د سیمې او شمیر هیوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړي، خو تر اوسه د هیواد په کچا طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. خو د کونړ والی وای چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړي چې اوس هم رابطې دوام لري او هڅه کوي چې د نورو ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم سلور نیمې بجې شوې، سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر او اجرا رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. اشرف غنی امر الله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. تر دې مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له خپلو دوو مرستیالانو عنایت الله بابر فرهمند او اسد الله سعادتی سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نمونه ثبت کړل. د لوګر د والی د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د لوګر د والی محمد انور ساقزی د موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا لس بجې د محمد اغي ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوی دی. په دې برید کې د هغه 8 ساعتونو کې وژل شوي او لس نور ټپیان دي. مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګرهم نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. پاکستاني رسنیو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل له قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دواړو خیزو او سیمه ایزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه خبرې وکړې. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په پاکستان کې زلمی خلیل زاد د دې هیواد صدر اعظم په ګډون له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د فراه په مرکز کې تېر شپه د نجونو یو ښوونځي ته د دولت وسلوالو مخالفانو اور واچاوه. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځنۍ ښوونځی تېر شپه وسلوالو وسوځو. د هغه په وینا په دې ښوونځي کې شاوخوا زر نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپلاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 3 تنو ته ورسېد. په دې چاودنه کې 4 تنه نور ټپیان دي. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو په تور سمندرګي کې د ناټو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کندهار د بوستون د دوه ورځنیو سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ د مهالویش لمخه د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوه ورځنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم د څلورو ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوه ورځنیو سیالیو ترسره شوې چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلولي وګټل او د روانې لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوه ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنۍ فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولي بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې رئیس د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دوه لوبو هدف چې له شروع څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي.
درنو دوستانو یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې در واورول، راتلونکي نیم ساعت دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو برنامه ته ځانګړي شوي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونی کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز له ولایته د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې څو کاله مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګېدلی او زخمی شوی و. د یوی په دمو ډیر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلي و چې اسناد او فورمې جوړې کړه چې مالی مرسته ورسره وشي. د یوی په دې موضوع څو کاله تیر شول خو مالی مرسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
ګل رحیم دې.
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړی؟
د کندوز ولایت د بسترچی ولسوالۍ نه.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
زما پلار زخمی شو او سبا دلته په دې بسترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شو او بیا زلاړل ما ولایت کې ناریزه وکړه. د پلار مې باوی او اتیو کلو سره دې
په څه شي کې زخمی شو؟
ته وښته بس د کور نه بار راووتو اندخه سي وته ټوپک ونیو مخامخ وښته. زما یو ورو عملیات کله وغه زخمی وب شپخانه کې پروتو په دغه ورځې راول او کور ته منګه او نور څوک نو کور کې زخپل هم کور کې نومه او سبا بس اورور مې د ځان نه شو خاصې ده راو او توغه دروازې مخې ته ولاړو لرګي لاس کې او فلاره راته وښتو.
د سې لګې لګې پښتنه بزم کوم ماته موقع راکوه
وکړه
س عملیاتو کنا د سې تلاشي واسي شو
سبا د طالبانو په سر ګرځېدل او اربکینو پولیسو
ښه
او دارا غلیو دلته مون کلی ته دار باب سی درین په نامو مانی کله ده دلته زمونږ باب سی درین په نامو مانی
د شپوا کورزوا
ورزوا
ها ها وای وای
دولس یولس بجې وی چې د اطلار راته وښته دلته وښته په دیوګا مانی او مرمای کته لاړل دا په نوی کې دا کار شوی ده.
بیا هم چرته وېړو
دلته د ارشیو سوالای ته وېړو د ارشیو سوالای نم دی وېړو کندوز ته بیا ملته داخل کړه غو زنم بیره ول بیس تا کوړه
د دې پیخې اطلاع تاسو ور نکړه هلته قومندانې امنیت آیا بچاته
اسلام قومندانې ته ورکړل دلته په دشته چې کی هغه د سخت مسخت راته وکړو چې دا وې سو سخت ته ولایت نه تم کوم لالتم پر ما جوړ کړل هر څه په دا ولایت کې نه راځو کوله ته ولا ویل والی را توله کدا نفر ته پیژنې نه څنګه به وې سو ما ویل زه نفر څه پیژنې مسکر خلک راغلي و دا ساره وکول لا هغه ما ته ویل چې ته څه وکا یو پر ما ډاکا کا او هغه پر ما کې چې د ستات مصرف شوی نو مصرف بدته موږ درکو مازه سید به ډیر کسانو نورم پرمیډه کې کلی وي د خاناباتو د چاردری او د خوندوسو
اورم دا فرمه چې تاسو ډکه کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتي ځواکونو لخوا لګیدل یا په نخته کې زخمی شوی دی تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو وکړو او سوالای وکړو ولایت وکړو ټول تصدیق وکړو. کارشناس عبدالسلام په نامه مانی یو سړی دی په ولایت کې چاغه ته زما فرمول زلا الله را ته چې ځاکل نه دا به اوس مم په لاس کې ده چې زمونږ مکتوب چې کم ده دا چې تل ده په دیار لستوا په نوي کې په لسم همیشه په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب وای ما ولېګو کابل ته د مکتوب نمبر چې ده سبا څلور نوي شپه غویا ډیر څه چې سبا دای تر اغله ده دا نمبر ده د مکتوب او دای تاریخ ده د دیار لستوا نوي یو لسم همیشه په دریم تاریخ دا دای تا رسول دلتا او مرکز تا دا غزنه بیرته چې دیت مکتوب راغله ده هغه بیرته دیت دا مکتوب راغله ده چې دا مونږ ته راول سي دا مونږ ته تسلیم شولو اوس نور چې ورزم وای ته مال ته ورزم دا غته وای مستوپه تلاشه مستوپه تلاشه مغه وای ندی را اسنه ندی اجرا شوی دل پدی کی دا سالور پینزه شپک کالا تیر شو آغا منده آغا وی واسمه پدی پایشه بسی دا منده نور منده دی دا تولی منده تلی واما او دا یه سمراتن وی ابل عرب نو تزنگو او چی سچالو شو وی دا مسترد شو
پدی سی پیخو که چیر نور زخمین شوی آغو تا ایسا پیسی ور کردی
آغای تا سیبا پا قندوس ولایت که دیر زخمین شوی دی پانزوز زر روپی ور کردی
تو د شفاخانه تصدیقونه لري دواګان چې دی اخستی ارس دی اخستی عملیات کوي
هر څومره دی ست موجود وي ولا په مخ کې نو تکي خو دا هغه د شفاخانه تصدیق او هغه پرمخ کې هغه څه به نه جوړایي ټول د شفاخانه تصدیق چې الته څومره وخت یې کړو دا غي مکتوب د کلی د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول می وتا دغه تصدیق کلی دی او هغه شی مې هغه پرما مې ورولی او دېته مې ورکړل د تسلیم کلی مې بوته
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې دا بېرته درکړي
ولې صاحب بلې هو په دغه خار سره یې قناعت هم کړی او د والي صاحب سره خو مطلب دونه وکړي چې دی زما پلار چې څومره مصرف خوړلی دی او مطلب سپین ږیره سړی دی ناجایز را سره شوی ظلم را سره شوی دی یو غریب سړی یم که څه کومک هم د لاسه کېږي نو وایي ته دا پرما جوړه که تا سره به مونږ 50,000 روپۍ کومک وکړو
ښه والي څه وایي درته
والی دا پسې په دغه خبر وکړه چې دا پرما جوړه کا اوس خو داسې کار دی چې اوس والی ته هم زه نیمه ورغلی بل چاته نیم خو دغه د عبدالسلام حاجي عبدالسلام چې کوم دی دلته کار شناس دی دا کار ټول د هغه په لاس کې دی د کابل نه یو څه حیاتان په سوفیت کې یو څه شکایت وکړو هغه یې راته وویل چې ستا څه مشکل دی ما ورته وویل صاحب دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کېږي نو د نن نه تقریبا یو درې کاله مخکې مې هغې ته د رفیقي په نامه مانی یو حیات و هغې راغلي و دلته په مستوفیت کې مې سره خبرې وکړې هغې ما ته یو 200 روپۍ زه د ارچینا وغوښتم یو 200 روپۍ بېرته کرایه ته هم راکړې وای ته د ارچینا راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی مونږ درکوو څوم په عذاب
کار دې اوس کوم ځای کې بند دی که ته ورغلی یو کار دې نه شوی هغه کوم ځای دی
هغه صاحب ولایت دی په دغه ولایت کې کارشناس حاجی عبدالسلام په نامه باندې دی
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې
ولال هغې وظیفه هم دغه کارشناسو ته وایي په دروازه ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام په کښې ناست دي
نمبر ټېلیفون د عبدالسلام نشته در سره
نه د هغې را سره نشته
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه به د کندز د والي له ویاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه جناب مرادي کندز ولایت نه د ګلرحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې تقریبا 4-5 کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ده پلار د کوره راووتو او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګېد زخمي شو بیا 2 کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پې وکړه ډیر زحمتونه مور سره ویسته بیا والی ته لاړو قومندانۍ ته لاړو هغې وویل چې سفرمې ډکې کړي چې د کلي خلک هم تصدیق وکړي تا ته به هغه خرچه چې دې کړې هغه در به یې کړو نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې را منډې مې وکړې د کابل نه مې مکتوبونه راوړو والی ته مې 3 ځلې عریضې کړي لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده په دې کې هم ستاسې نظر غوښتو چې داسې څه مقرره شته
کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې طبعي پیښو کې زیان ویني هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي مستحقی کورنۍ مستحق کسان چې زیانمن شوي هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي که دغه کس د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي دې سره به د امکاناتو مطابق کومک کوي نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو خپلو کورونو څخه تحقیق سروې له مخې کې په ولسوالیو کې په مرکز کې په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي او هغه کورنۍ چې مستحقې ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي نو خامخا به دوی ته رسیدګي کېږي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي
دا وایي چې اسناد مې په دې سر کې ټول تکمیل دي فورمې مې هم تکمیل کړي او حتی د مستوفیته پورې مې هم رسولې خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی دا کار مې نه اجرا کېږي
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی چې کله زیانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې د هغې سره کومکونه کېږي نو که په کومه ساحه کې جنګ کېږي هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو بېځایه کېږي طبعا چې په هغې کې به هم
ټپی او شهیدان لرو ملکی برخه کې کچیر ته پغه سیمه کې لاس کورانه جانوینی نو دلته ولات مقام ته شاو په لاس ګونه سلګونه عرایز وړاندې کیږي کدای شي داسې یو مشکل هم وي چې دغه کوبا کورانه چې کوم کاس چې تاسو سره په تماس درلوده کدای شي هغه راجمره چې کوم څنګه تاسو څنګه تاسو ځکه چې تمو د مخکې د انتخاباتو کې کړی دی مثال دار کوم په انتخاباتو کې جګړه وشوله یو شمیر کورانه لخپل ځاینو به ځای شول خلک ټپیان شول نو دلته د استقرار کمیټه غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي نو شاوخه په دوه درې ورځو کې شاوخه 1900 رئیس د ولایت مقام ته وړاندې شو نو دغه نشکله ټول چان کیږي ټول پروسس ختیریږي بیا یا شپته کورانه د مرستو مستحق کسان چې هغه راستل کیږي انور اما خاصه مشکلات په مخه یاد هغه چې مستحق نه وي هغه کورانه لکورون څخه نه به ځای شوی کوم زخمی او شهید نه درلوده هغه هم رئیس ورکړي
مرادی صاحب تاسو خو ډیر خو فرمایل چې دا به چاند کیږي دا به تصفیه کیږي او اسناد لیدل کیږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی خو دا سړی ډیر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي لارښوونه به ورته وکړي او مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چیرته کار بند دی
ولې نه هغه کسان محکمه اشاره ورته غلا کسان چې مستحق کسان دي مستحق کورنۍ دي هغه ته رسیدګی کی غوی د موږ خپل اسناد شوای کرم معلومات راولېږي د استقرار کمیټه ته به موږ هغه سره همکاري کوو البته د استقرار کمیټه کې هم د خپل معلومات ورکړي خپل د ولایت مقام د خلکو په خدمت کې د هر کله د دوی ارایز خپل شکایتونه د وړاندې کې موږ هم بیا د دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړه کوم مشکل لري د دې سره د همکاري په پار باندې به د خپل امکاناتو مطابق همکاري وکړو
ډیر زیات تشکر
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندوز له ولایت ګل رحیم ازادي رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی وو والی ورته ویلي و چې په دې حق لا اسناد او تصدیقونه برابر کړه چې د استقرار کمیټه ورسره مرسته وکړي دا وی په دې موضوع سو کال ووختل خو مرسته ورسره ونه شوه او د کندوز د والی وایان اسمت الله مرادی وویل چې د دې اسناد سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولري له ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلاتروس کورنۍ ته نه رسیدلي از د رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي لمړی پیغام به د واوریدونکو راوخلو چې خپل ورک پسې ګرځي
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی د یو لاس کال دی ورته دو کېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوږ نیول او د رادیو له طریقه موږ ته ویل دي چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د نو تاسو کړی دی متی ولا په نام او یو لاس کال کېږي چې ورک دا متی ولا ولادیات قائدین دا د خویداد صاحب کابل کې دغه پدغش مې دای د پلار شمیره ده کته کوم معلومات پیدا کړی پدغش مېره مونږ ته زنګ وخی چې دا معلومات مونږ سره شریک کړی
محترم وروره تاسو د غشتنې سره سم اتادې د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم هله دې چې هم دا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي
السلام علیکم زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي رادیو کارکونکو ته د سړلو کوم سلامونه وړاندې کوم ما تیر کال هم دا وخت یو اولې ورکشي عزیز مبارک یو غزنی و ته متي ولاینو مو زما غفور کړو او د غزنی ولایت او د متي ولاینو دا تقریبا لس یو لس کالو چې کور اوته او یو خبر کې ملسه کې اوسه پوری سبق وایي او مې ورور ماته زغو چې ورور یې باندې پښتنه ونه کړله احوال ورکړو او ډېر پریشان ده او مانه پښتنه وکړله یو کړه د اعلان ازادي راډو ته ورکړه چې ما معلومات وسی او د کور پسې ډېر دیگر خونه ده ماته د کله کړه ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ یو د ولسوالۍ مانه یې راځه چې ته بل یا ورور یې ورځې زما غوري ما سره په دوه اړیکې شمېرې باندې اړیکه ما سره وري صفر اتاویا څلوېښت اتاویا
اوس به د یو بل دوست ژغ واورو چې دی هم د یو ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم. ازادي راډیو کارتونو ټولو ته سلام باندې سلام. بلو د دوشنبې په ورځ یو کس یې پیغام پریښود چې یو سواتۍ جلۍ ده او په پرا کې چا پریښې ده. زه د هغې معلومات لرم د بیچارو کړه به شماره ولیکي سره صفر واویا اولس نه شپېته پنځه سوه اویا اشماره یې ور بیا د سره صفر واویا اولس نه شپېته پنځه سوه اویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولي دي. اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښې لټوي. په ګډه به یې واورو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000224211214115.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. ما دوه ورونه دي ورک دي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي د ایران په نیت هېڅ درک یې په دا درې کاله کې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووایي 0 1 2 4 4 0 0 2 1 2 0 2 1 2 0. لمبر یې ور بیا درته تکراروم 0 1 2 0 2 2 4 4 0 2 1 2 0 2 1 2 0. سلام علیکم.
بجې سلام علیکم. ز جانان يم د کندهار ولایت سمي زنګ ته وليدي. ما یو ورور دی چې د سره بغل سره سوي دی. د پلار نوم یې خدای دا د کان نوم یې عدلا جان. د ورور نوم یې یو جانان یو صدیق دی. د دنم خان دی. د شلو کالو یو شکالو په خوشاو خوا کې دی. نو د سره بغل ته تللی و د نیښه سبس نه دراته سوي دی دوه کاله کېږي. نو ار مسلمان ور دغه شخړې سترګې دي د شلو کالو په شاوخوا کې دي. ار مسلمان ور ته کمالمي ویدلې پر د خپل ټپونن دي. ار مسلمان ور ته کمالمي په دغه لمبر دي ما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 4 5 4 0 0. پیغام نشر کوي شیرینی ورخکیږي. سلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو عزیز ورک دی امیرجان میزی پنځوس کاله عمر لري. د جوند ولسوالۍ دی. د شاباجانو د کلي دی. د بادغیس ولایت دی. نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوزو کې هم نو که علت لري نو که د غوزو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 1 3 4 4 2 1. یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 1 3 4 4 2 1. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوی سیمه څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یو ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د پوره سوتری دي، نه د مړه او نه د ژوندي معلومات. ستا نوم یې احمد شاه دی، د عبدالرؤوف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمیری جماعت جنګ وي، او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کې میسج پرېښی و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسج پلاله بیا په را روانه یک شنبه په خپرونه کې ووایي، یا چې ازادۍ ته جنګ ووایي چې زه د شمیره د ځانه سره ثبتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمیره ده 0 4 4 8 1 0 2 4 2 4 9 بل شمیره ده 0 4 4 8 1 8 2 1 9. وسلام.
بله، السلام علیکم. حضرمنان میرم ده هلمند ولایت تبریشت ولسوالی وسیدون کرم. ما یه ورور دی ده جانان په نامه دی، تقریبا 15 ساله چیری سه کوره سنا درا کده اینه ده مرگ نیده که من باز مستخصصا هر مسلم اون رو کده ده تار لمر ما سریم مصری پده هاش میره بانی زنگ بوی.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسوالی نه خبرې کوم، او زنداز دی بیدله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه دی، هېڅ معلومات مشته نه کېږي. په دغه نمبر باندې ما ته د زنګ ووایي 0 2 2 4 5 2 3.
هلو، ازادي راډیو ته سلام احترام وړاندې کوم. زه خیر لم خان زه د بل دغه دایته چې پام وسړي په سمه کې وسېدم. چې ما یو د کار په نامه باندې چې دی دا څنګه شپږ کال کې د کور نظر کړی زابله رادیو اوریدم چې خپل د موږ له کې د دا نمبر باندې مستر زنګو یې هر څه سروي ته حل دی. نمبر د پلان څخه راځي چې سونه نیوي یزر اتسو سوتلی. نمبر بیا د تکراروم چې پر اړیا درې سو نه نیوي یو زر اته سو څو څلوي چې پر اړیا بیا اړیا دوی سو سو او زا اړیا چې پر و سو درو اړیا لونی چې څنګه ازادي راځي خبر مونږ نه سلام علیکم.
ما ورور خپل نوم یې سعادت دی. ما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی. فلم دا چې دا پیغام سات کې او دا شمیره باندې زنګ وي 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسمي سهيل سينما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه زما یو انډیوال ورک دی تقریبا د دوه کال کیږي چې د کندهار ولایت اندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغه دو شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده سلام 0 5 3 5 6 د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 5 1 3 2 8 او خپله شرینی دې درلاسه کړئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم، زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مجھے دا کازی دیش پا نامد علاوزین دی جمالی کازی دی دانبیا کام رسی دی او دلتونی تا جانان ورارا دی دا یو کال پیزنی اشکیر دا خپل کورا تا ندرکتو دی مست نا دا مرگ او نا دا جوان معلومات دا ار مسلمان ورور پا خبر دی مست دی دا غا تلیفون پا شمیرو زنگ بوی دی پر آیا شکوش پیپا نا اتیا اتسا و درو اتیا شمیرو زر جا دی پر آیا شکوش پیپا نا اتیا اتسا و درو اتیا.
ہلو السلام علیکم، میں نے مودی ستار مدد میں نے خان مشہور فون شہ دا اوه کال کېږي چې د نوې ناحیې سره د کندهار ولایت د نوې ناحیې سره مدرکه شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونی. 0 8 4 5 3 3 لکه غرنی شیرینی ورته ویل کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونی. والسلام علیکم.
بلیا السلام علیکم زلامینا و سلامونه قبول کړئ تاسو جوړتیا ته خدای غواړم. زه روزی محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا درې میاشتې کېږي چې زما ورور نادره کتوی دی او دا اتلسو کالو دی د کورې خوا بده شوې ده. تللی دی او نو دره کېنه دی معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چاچنو اوسېدونکو دی د دشتک د سیمې دی د میرحمزا کا زوی دی د بور اکا هم لسی دی د بور اکام نه صحیح دی. هر مسلمان چې د پاک د نارسراج په سیمه کې معلومات لري موږ ته یې خبر راکړي او د ده نوم یک مطلا نومېږي یک مطلا دی د ده نوم. نو په مدرسه کې اوس سبقان یې ویلی ورک شوی دی. نو هر مسلمان ورور چې په خبر دی یا په خبرېږي هغه دې موږ ته معلومات راکړي.